افغانستان پر از خبر اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې افغان چارواکي او په خاص توګه دفاع وزارت په افغانستان کې د دیش د حضور د پراخوالي پړه د روسیې چین او پاکستان اندېښنې وړ اندېښنې ناسمې بولي. په همدې خبرونه کې زیاتره برخه د افغانستان د ملي امنیت له سرکار خغلی حنیف اتمر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکې ته هم ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی. د افغانستان د فوټبال د انجنونو ملي ټیم به د پنجشنبه په ورځ د بنګلاديش له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا نیمه پای لوبه ته د وتلو په سر لوبه وکړي. او متحده ایالاتو د ترکیې د ولسمشر دا خبره چې وایي لویدیز ائتلاف په سوریه کې له داعش ملاتړ کوي د خندا وړ بللې ده. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. دفاع وزارت وایي جنرال دولت د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د حضور د پراختیا په اړه هر ډول خبرې ناسمې دي او دا ډله د افغان پوځیانو له لوري له سختې ماتې سره مخ ده.
د افغانستان وسلوال پاوز حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر شي.
د روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړو چارواکو پرون په مسکو کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې چې افغان چارواکي نو ور بلل شوي په دې هیواد کې د داعش او نورو افراطي ډلو حضور پراخ او د اندېښنې وړ وباله. د غور سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې اته تنه برمته شوي کسان بیرته خوشي شوي دي. د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د قومي مشرانو په منځګړتوب د برمتنیونکو له اسارته خوشي شول. له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت پر اساس دا اته کسان چې پکې دي او خونځي څلور زده کوونکي هم شامل دي د یکشنبه پر ورځ په غوک کلي کې برمتنیول شوي وو. په ریپورټونو کې راغلي چې دا اته تنه د یو سیمه ییز زورواکي کسانو برمته کړي وو. د افغانستان د فوټبال د انجنونو ملي ټیم به د پنجشنبه په ورځ د بنګلاديش له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا نیمه پای لوبه ته د وتلو په سر لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل که څه هم پرون افغان ټیم د هند پر وړاندې ماته وخوړه خو تر پخوا یې ښه لوبه وکړه. د وی د افغانستان د انجنونو د فوټبال ټیم پنځه پر یو ګولونو ماته وخوړه. له هند خو تر مخکینیو کلونو ښه لوبه وکړه. موږ په ګروپي دور کې یوازې یو بله لوبه هم له بنګلاديش سره لرو. د بنګلاديش پر وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره به نیمه پای لوبه ته وځو. افغان ټیم پرون د هند پر وړاندې جنوبي اسیا د انجنونو په فوټبال سیالیو کې لومړی لوبه پنځه پر یو وبایلله. متحده ایالاتو د ترکیې د ولسمشر دا خبره چې وایي لویدیز ائتلاف په سوریه کې له روسي ډلو ملاتړ کوي د خندا وړ بللې ده. رجب طیب اردوغان پرون ویل نوموړی شواهد لري چې لویدیز هیوادونه د دې پر ځای چې له ترکیې سره ودرېږي له داعش څخه ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر په سوریه کې جنګیدونکي کرد ملیشیا چې امریکا یې ملاتړ کوي په تروریستي ډلو کې حساب کړي. ښاغلی اردوغان ویلي ترکیه چمتو ده چې خپله دا ادعا په مستندو ویډیوګانو او تصویرونو ثابته کړي. د ترکیې ولسمشر ورته سرګندونې له پاکستان څخه د خپلې وروستۍ کتنې پر مهال هم وکړې او ادعا یې کړې وه چې لویدیز له داعش سره ولاړ دی او د دې ډلې وسلې د غرب ساخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین مارک ټونر د رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د خندا وړ او بې اساسه وبللې. اخوا د سوریې د بشري حقونو ډلوي د دې هیواد په شمال کې د یو ستراتیژیک بند پر سر جګړه کې د داعش ډلې یو لوړ رتبه قمندان وچل شوی دی. راپورونه وایي چې ابو جندل الکویتی په جبار کلي کې د امریکا له ملاتړ د برخمنو کورد ملیشو سره په جګړه کې وچل شوی. د سوریې پوځ په انټرنیټ فالو د داعش پلویان هم د ابو جندل وژنه تایید کړې ده. د امریکا فلمی لوبغاړی کریف فشر چې په شاهزادګۍ لیا هم مشهور و د زړه د حمله په خاطر په یو روغتون کې ساور کړه. هغه شپېته کلنه و او د ستار وارس په فلمونو کې شهرت ته رسیدلې و. په هغې د ډسمبر په درویشتمه کله چې په الوتکه کې و د زړه سخته حمله راغلې وه او بیا له سفره پاتې کړی شو او په روغتون کې بستري شوه. د هغې کورنۍ ویلي چې میرمن فشر پرون د ډسمبر په ویشتمه مړه شوه. تاسی زمان گاگ لازادی رادیو آورای افغان حکومت وی د پاکستان، چین او روسیه دا اندېښنه چې په افغانستان کې داعش په پراخوالي کې دی او فعالیت یې زیات شوی بې اساسه ده.
داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت وسلوال پاو حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري.
در روان خبرونه زیاتره برخه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار خغلی محمد حنیف ادمر سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده.
د افغانستان د دولت موقف ته د چې دېش مرسته چې ورسره نه کوي اړیکې د څه لپاره لري؟ زموږ موقف ته ده چې کتاسي د دې دوه اصول سموزي بلند د توریزم په جګړې کې هم ځان ناکاموي او هم موږ
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې وزادي و اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورئ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش ته حضور پړه د روسیې، چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي. د درې وړو هیوادونو پرون په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. صفي الله ستانی صاحب رپورټ لري.
روسیه، چین او پاکستان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نفوذ د زیاتېدو په حال کې دی او ورسره د دغه هیواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د دغو درې هیوادونو لوړپوړو مشرانو دا څرګندونې په موسکو کې په یوې غونډې کې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا په موسکو کې تر دې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د دغو هیوادونو له یادو اندېښنو سره موافق نه دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې دا باندې کوي د داعش په نامه باندې یا په یو بل باندې په نامه باندې داوی کوي دا کاملا غلطه ده. داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر شي.
خغلی وزیری ویل داعش جنگیالی په هلمند، کندهار، زابل او ننګرهار کې ځپل شوې دي. لدی مخ کې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم ویلی و چې داعش جنگیالی د افغانستان په ختیځ کې سخت ضربه خوړلې ده. په افغانستان کې د داعش د حضور د پراخېدو د اندېښنې ترڅنګ د موسکو په پرونی غونډه کې د بندیزونو له لیستونو څخه د یو شمېر کسانو د نمونو په لری کولو هم بحث شوی. رویټرز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخروا په حواله ویلي چې درې وړو هیوادونو د کابل او طالب خوځښت ترمنځ د یو سولهیز ډیالوګ د پیاوړتیا لپاره د هڅو په توګه د بندیزونو له لیستونو څخه د ځینو مشخصو کسانو د نمونو په لری کولو موافقه وکړه. خو افغان ولسمشر بیا تیره میاشت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روسیه، چین او پاکستان همداراز موافقه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې د پروسې د لا چټکۍ لپاره هڅې جاری وساتي. خو افغان کارپو او د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزای د غدرې هیوادونو د ورستۍ ناستې او پایلو په اړه خوشبيني نه ښکاره کوي.
په هر هغه قضیه کې چې د پاکستان لاس وي سره د چې د قضاوت مخکې له وخت نه د کانفرنس د نتایجو په اړه، اما پاکستان هم ډېر صادق نه دي. پاکستان غواړي په خپل دغه ډیپلوماسۍ باندې له هغه بنګلي انزوانه ځان وباسي او یو ځل بیا روسیه او چین په دې وغولوي یا منحرف کړي چې ګواکې
پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې پروسې کې اشتراک وکړي، لکه چې غربیانو ته کلونه کلونه فریبر کړی دی او بیا غواړي چې ماسکو او پیکینګ ته هم په دې ډول لوبو باندې فریبر.
پاکستاني چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان امنیت د ټولو په ګټه دی او هیڅ هڅه به ونه سپموي چې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره طالبان وهڅوي. دغو چارواکو هم درز د ماسکو غونډه هم دغه هڅو یو برخه بللې ده. که څه هم افغان چارواکي په پرونی غونډه کې د ګډون لپاره نه وغوښتل شوی، خو ګډونوالو هیوادونه موافقه وکړه چې افغان حکومت ته به پراتلونکو غونډو کې بل نورکړي. دا چې افغان حکومت به د روسیې، چین او پاکستان راتلونکي غونډې ته ورزي که څنګه، هغه پوښتنه ده چې ځواب افغان چارواکي نه وایي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیر الله آزاد وایي په دې اړه به د چهارشنبې پر ورځ تبصره وکړي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ویلي وو د دې ناستې د پایلو په اړه هیڅ ډول خوشبیني نشته.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه د روسیې، چین او پاکستان اندېښنه اساس ان لري. د افغانستان د ملي امنیت مشاور یا سلاحکار محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو له همکار سره په خپل ځانګړې مرکه کې د افغانستان د روسیو تحولاتو، له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د روان امنیتي حالت په اړه څرګندونه کړې دي. د ازادي راډیو همکار حمید مومند د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره دا ځانګړې مرکه ترسره کړې ده.
اتنه سب ډیر زات مننه چې د مرکه لپاره مؤخره کو سوزنه مسائل چې د افغانستان کې د روسیو انکشافات په نامه یادېږي د تاسو سره مطرح کوم. لومړی پوښتنه به په امریکا کې د حکومت د رهبرۍ د بدلون نه پیل کوم. یو ځل بیا جمهوریت غوښتونکي واک ته راغلل، دوی هغه خلکو چې د تروریزم په خلاف مبارزه پیل کړه او نړیوال ائتلاف رامنځته کړ، د دوی پر اتک سره بیرته واک ته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف کومه مبارزه چې روانه ده په دې کې به کوم بدلون راشي؟ ځانګړی
زموږ عمده فرضیه په دې بنسټ باندې ده چې د امریکې او د افغانستان ګټې د تروریزم سره په مبارزې کې مشابه دي، په ځینې ځایو کې حتی تقریبا عینې ګټې دي. تروریزم د دوی هم دښمن دی، زموږ هم دښمن دی، د ټولې منطقې دښمن دی او د تروریزم ترمنځ باید فرق ونیسي او یوه پالیسي د ټولو هیوادو وي. د افغانستان او د امریکې همکاري اصلا د دې منطقې په ګټه ده او دا خبره موږ د ټولې منطقې ته کړي. که خدای مکړه دا همکاري نه وي، تاوان یې یوازې افغانستان ته نه دی، تاوان یې امریکې ته دی، تاوان یې اروپا ته دی او تاوان یې دې ټولې منطقې ته دی. په دې خاطر امریکا د دې مشترکو ګټو پر بنسټ خپله پالیسي تیاروي. زموږ امید دی چې نوې اداره چې راځي د ښاغلي ټرمپ په مشرۍ همدغه پالیسي تعقیب کړي او نوره هم وده ورکړي او قوت ورکړي. ښه زیری دا وایي چې د همدغې مشترک درک او فهم پر بنسټ باندې د ورسا کنفرانس جوړ شوی. بله، افغانستان سره بیا د څلورو کالو دپاره ډېر ټینګ تعهد وکړي په امنیتي چارو کې. بیا یې ورپسې د بروکسل کنفرانس وسوي چې هغه په ملکي چارو کې د افغانستان سره ټینګ تعهد وکړي. که چیرې دغې کنفرانسو ته او ژمنو ته توجه وکړو، نو دا امید پیدا کېږي چې اوس هم دنیا او افغانستان په هماغه یو فکر، په هماغه یو درک باندې خپله پالیسي مخته وړي.
اتمن سبا د ښاغلي اوباما تر ډېره پورې سیاست دا و چې په منځني ختیځ کې او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او بالاخره صفر ته ورسوي. تر ډېره پورې انتقادونه هم دا و چې د امریکا لخوا دا اقدام په یو نامناسب وخت کې شوی دی. که چېرته دغه پالیسي دوام وکړي، په هغه صورت کې به نتایج څه وي د تروریزم په خلاف مبارزه کې؟ او کنه تاسو داسې څه هیله مندي لرئ چې د ټرمپ اداره به دغه مبارزه یو ځل بیا پیاوړې کړي؟
د دې کار لپاره که اجازه یې زه به یو څه تفصیل ته ولاړ شم. دا موضوع پیچلې ده او د دوی سره کوم استدلال چې موږ کوو، نو باید دا ټوله اړخونه یې وڅېړو. اوله موضوع دا ده چې تروریزم موږ د څلورو مختلفو ګروپو سره مخامخ یو. یو هغه ګروپونه دي چې افغاني هویت لري، بلکې د افغانستان دي. دویمه ډله یې د پاکستان ده چې په هغې کې لشکرې طیبه ده، ټي ټي پي ورته وایي، جیش محمد ورته وایي، چې په اصطلاح دا اسلامي نمونه یې پر ځان نیښي دي، اما په اصل کې د مسلمانانو سره دښمني کوي. دریمه ډله یې د منځنۍ آسیا د منطقې ډله ده چې په هغې کې چینایان دي، لکه د ای ټي آی ایم، په هغې کې د ازبکستان ده، ای ایم یو ده، او په هغې کې چشنیایان دي او دا نورې ډلې.
سلرم ډله بین المللي ډله ده چې په هغې کې القاعده ده او داعش ده. نو موږ د دې څلورو ډلو سره همدا اوس مخامخ یو. دا څلور ډلې د یو بل سره همکاري کوي، د یو بل سره نږدې اړیکې ساتي، ځکه یو بل ته ضرورت لري. اوس نو په دوی کې یوه ډله علاقمندې په افغانستان کې ده، یعنې د افغانستان د آیندې دپاره چې دا افغانان دي. درې ډلې نورې په افغانستان کې په دې خاطر علاقمندې لري چې د نورو هیوادو په ضد باندې د تروریزم سکار واخلي او د نورو هیوادو په ضد باندې اقدامات وکړي. څوک یې د امریکې او اروپا په ضد، څوک یې د روسیې په ضد، څوک یې د ایران، څوک یې د هند او د چین او د منځنۍ آسیا په ضد. زموږ استدلالو امریکایانو سره او د ناټو سره دا دی چې تاسې دوه مکلفیت په دې کار کې لرئ. اول مکلفیت مو دا دی چې دا جګړه بې د افغانستان د همکارۍ نسی وړلی، بنا زموږ قواوې باید تقویت کړي. دویم مکلفیت مو دا دی د افغانانو سره زه به ورسره کښېنم، زه به خبرې وکړم، که په خبرو کې دی په خبرو، که په خبرو نه کېدی بیا نو زه خپل ملت د دفاع لپاره مجبور یم. اما د دې خارجیانو سره زموږ خبره دوی ته دا وکړو چې دا ستاسو مکلفیت دی. القاعده نه افغانستان پیدا کړې ده، نه یې باید مسؤلیت پر افغانستان ولویږي. داعش نه د افغانستان پیدا کړی او نه باید افغانستان یوازې په جګړه کې د داعش سره پرېښود. جیش محمد لشکر طیبه نه د افغانستان پیداوار دی او نه باید پر افغانستان
برعکس قربانی ده.
بنا دلته مو خبره داده چې د خارجانو سره په مستقیمه جګړه کې باید خپل سهم واخلي.
دغه هلې ځلې مو سمره نتیجه ورکړې، دغه استدلال چې تاسو وړاندې کړو دغه حقایق په پام کې ساتلو سره جواب څه ده؟
تر اوسه خو ډیر مثبت وي. مثلا شاغلی اوباما تصمیم ونیوي چې خپلې قواوې کمینه کې د آینده دوو کلو لپاره په دې چې خپل بین المللي مکلفیت ادا کړي، یعنې د خارجانو سره په جګړه کې. هغه قواوې د افغانانو سره په جګړه کې نه استعمالیږي او نه باید استعمالی شي. دویمه فیصله د دوی چې په وارسا کې وسو ډیر ژر به تاسې د دې آینده څلورو کلو لپاره یو مشخص پلان وګورئ چې افغانستان به علاوه پر نورو
بل
قبرو د یو ډیر زبردست هوایی قوا خاوند هم سي.
که بیا هم په امریکا کې د حکومت د بدلون مسلې ته راشوم، خاغلی اوباما په خپل دوره کې هڅه وکړه چې د ایران او د سیمه د ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې نورماله کړي، خو جمهوریت غوښتونکو تر ډیره پورې داسې مشهور دي چې د ځینو هیوادونو په وړاندې تونلارې سیاست لري، لکه د ایران او ځینو نورو هیوادونو د روسیا. دلته بیا هم داسې اندېښنه پیدا کیږي چې ممکن دغه هیوادونه حساسیت وخي. خپل د افغان حکومت برداشت څه ده؟ که چېرته سیاستونه تغیر وکړي افغانستان به متاثر شي؟
مطلق افغانستان تاوان ورسیږي، متاسفانه و دوی ته به هم تاوان ورسیږي. دا خبره موږ و دوی ته کړې ده چې ستاسو د ټولو ګټو د امریکې، د ناتو، د ایران، د روسیې، د هند او د چین او د سعودي عربستان او د نورو ملکو ګټه په دې کې ده چې افغانستان کې د تروریزم په ضد په جګړې کې د افغانانو سره تاسې مرسته وکړي. دلته خپل خارجي او بهرنی نور جنجالونه چې لري د افغانستان ته مراوړي، اما په افغانستان کې د تروریزم په ضد په جګړې کې ستاسو د ټولو ګټه ده.
مننه اتمر صاحب. متاسفانه که حقایق ته وکتل شي، روسیا او ایران عملا ښکېل شوي دي د طالبانو سره د دې روابط، اصلاحات، نور تجهیزات ورکوي، مالي امکانات برابروي. اساسي اندېښنه اوس دا ده که چېرته د روسیا او د ایران د ملاتړ مخنیوي ونه شي د طالبانو نه، د جګړې شدت به ډېر زیات په هیواد کې.
په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې یو اندازه دا مسلې باندې مبالغه په دې خاطر شوې ده چې هم روسان هم ایرانیان وایي چې بلې موږ اړیکې لرو اما مرسته ورسره نه کوو. د افغانستان د دولت موقف دا دی چې ډېر مرسته چې ورسره نه کوي اړیکې د څه لپاره لري. زموږ موقف دا دی چې که تاسې د دې دوو اصولو څخه ووځئ، بنان د توریزم په جګړې کې هم ځان ناکاموي او هم موږ. یو اصل دا دی، هغه څوک چې جګړې ته ادامه ورکوي او په تروریزم باندې ولاړ دی، د هغوی ترمنځ باید فرق ونیسي چې دا ښه تروریست دی او دا بد تروریست دی. دواړه تروریستان، اما که سولې ته راځي بیا تروریست نه دی. دویم، د تروریزم سره په جګړې کې د دولتو رابطه باید اساسي، نه د دولت او یو د غیر دولت. که چیرې دا کار وشي، د جګړې کې کامیابی د دوی په رسید نه کیږي، ځکه بیا هم د پاکستان تجربه یوه مهمه تجربه ده چې دوی باید ورته نظر وکړي. اما هم روسیه زموږ دوست هیواد دی او هم ایران. اوس نو د یو دوست هیواد ته صفت دغه اړیکې چې لري راسه د صلح دپاره ځینی کار واخل نه د جګړې لپاره.
هله د افغانستان امنیت شورا دغه موضوع سیړل سم مطالعه کړي په دې برخه کې دې سموندلې دي چې دا اړیکې واقعا د روابطو په ساته دي کنه. چون ځین ریپورټونه چې موږ ترلاسه کواته د ایران په زیرو سرحدي خارونو کې د افغانستان سره د طالبانو د لپاره د روزنې ځینې کمپونه جوړ شوی دی، هغه د لپاره دفترونه اته د طالبانو د زیرو مشرانو کورنۍ هلته انتقال شوی دی. ساس خپل مطالعه سره
همش ته دې جریان مطالعه په ډېر دقت کړی دا نور یې کوو نو نظارت پر لرو چې دا کومې خواته دي دا مسله ویني. بیا هم زه په دې خبره باندې ټینګار کوم چې دا دوه هیوادونه زموږ دوست هیوادونه دي، هم روسیا هم ایران. په پالیسی کې که کوم ځای کې تفاوت نظر ولرو هرومرو خبرې پر کوو. په اوسني حالت کې زموږ خبرې د دوی سره په همدې باندې دي. زه یو بیا مخکینۍ خبره تکراروم چې که د داعش په ضد جګړه ده، که د طالب په ضد جګړه ده، که د نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاری باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح د پاره نه یې زموږ د نظر ناجایز دی او دوستی پکې نه معلومیږي، نو بنا د خبرو ورسره تعقیبو. تر اوسه پورې موږ ښه علایم وینو د همکاری. امید چې دا علایم
مننه اکبر صاحب، که چېرته د روسیې او ایران لخوا دا موضوع لا بربنډه شي او مشخصه شي چې دی د ځینو ځانګړو اهدافو لپاره چې اوس یو هدف دی د داعش په وړاندې مبارزه ښي، که دا همکاري دوام وکړي نو په هغه صورت کې به د افغان حکومت اقدامات سوي څه لارې چارې به لټوي؟
تر ننه پورې مثبت ګامونه پورته سوي دي، نتایج یې بد. یو باسواده حکومت د یو باسواده سیاستمدار مکلفیت ده چې وایي چې وروره ګټې دغه دي، اصل دغه دی، بینن وروره ته مې دوست یې، ته مې همکار یې، په دغې لارې راسره ولاړ سه، اجماع وساته، اجماع هم ستا په ګټه ده، هم زموږ. اما که چېرې دا ونه ساتي افغانستان به هېڅکله ځان بې دفاع او ناموسونه پرې نښدي. دا زموږ مکلفیت دی چې موږ خپله دفاع وکړو. اوس وګورئ تر ننه پورې هغه کسانو چې دا انتقاد کوي چې ولې مثال دفاعي امنیتي موافقتنامه د امریکې سره یا د ناټو سره امضا سوله، نن دوی باید دا تصدیق وکړي چې څومره شدیده جګړه زموږ د هېواد په ضد باندې روانه ده. که چېرې د دوی همکاري زموږ سره نه وای، آیا په دې جګړې کې تر ننه پورې چې هغه پیشرفت مو کړی ده، پیشرفت مو کړی وای، دا زموږ د ملت قرباني ده، دا توکل مو په خدای کړی دی. که د دوی مرسته وای که نه وای، موږ مخته تللو، دفاع مو کوله. اما نن هماغه موافقتنامه ښیي چې زموږ د قواوو تقویت او حمایت د دې لارې سره د ملت
کسان. په خبرو کې ورته اشاره وشوه چې روسیه او ایران تر ډېره پورې د طالبانو سره د خپلو اړیکو یو اساسي هدف د داعش په وړاندې مبارزه بوده. په داسې حال کې چې افغان حکومت هم کافي مهم ګامونه پورته کړي دي، بیا هم په سیمه ییز سیاست کې چې د افغان حکومت لخوا مخته وړل کیږي، آیا دغه سیاست نه دی توانېدلې روس او ایران قانع کړي د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې دوی خپل سري اقدامات پیل کړل، که نه ځینې نور اهداف دي چې د دغه هیوادونو لخوا تعقیبیږي؟
دا دویمه خبره ډېره مهمه ده چې طبعا وضعیت د نړۍ په کچه د منطقي په سطحه بدلون پیدا کړی دی. په دې کې هغه پخواني دریځونه چې د هیوادو درلودل هغوی هم تغییر و بدلون پیدا کړی دی. نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چون موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغېزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانۍ اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه هغه ماته نه سي او ټوله په هماغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم پر ضد باندې ولرو. په دې لاره کې کوشش کوو، توکل په خدای چې موږ به نتیجې ته ورسیږو.
که د تېرو اوړي تجاربو ته وکتلی شي، افغان امنیتي ځواکونو تقریبا د سختو حالاتو سره مخامخ په جګړه کې ځینې سیمې له لاسه ورکړې. د دغو نویو انکشافاتو ته په پام سره راتلونکی اوړی څه ډول ارسوئ د افغان امنیتي ځواکونو د دغو وړتیاو په پام کې ساتلو سره دوی به د څه ډول حالاتو سره مخامخ شي؟ حال دا چې د مدیریت په برخه کې هم په ملي او په نړیواله کچه انتقادونه موجود دي.
تاسو د جناب رئیس صاحب جمهور خبرې به څو ځلې په دې حکله اورېدلې. زه یې ور بیا خوړم په
مخب باندې ټینګار وکم چې زموږ اول کال د دې حکومت اول کال د بقا کال
مخبل
ولې د بقا کال وې په دې چې هغه مسولیت چې خارجيانو او موږ یو ځای سره درلودې خارجيانو مکمل زموږ پر وجو راوچو چې راوي د جګړې سووتل مکمل زموږ پر وجو راوچو چې د دوی په حساب دو ضرورت فارلسم په اخر کې دوی د ټول مسولیت انتقال کړي د افغانستان دولت د افغانستان او قوه چې د دې سره ډېر یو شدید اقتصادي بحران هم رامنځته شو ځکه د دوی کومکونه او د دوی مصارف هم لګښت کم شو تیار له سو پنځه نیم کال یا سش کال هغه کال و چې موږ نه یوازې دا چې خپل بقا ثابته کړله بلکې د خپلو دښمنانو د پلانو ناکامي مو هم تثبیت کړل هر هغه پلان چې دوی درلود چې یو ولایت ترلاسه کړي یو ښار ترلاسه کړي او هلته حاکمیت ولري هغه مو ناکام کړ آینده کال هغه توکل چې موږ پر خدای لرو او هغه اطمینان چې موږ لرو پر خپل خلق او پر خپل قواو باندې به موږ د کامیابۍ کار
کوم ځانګړي دلایل او بخښ کوم ځانګړي دلایل ځکه سګنی تجربه خو دل چې کچته د نړیوالو ځواکونو لخوا په وخت مداخله نه وشوي یعنی د هوایي قواو استفاده نه وشوي تقریبا قندوز فرا او هلمند لشکرګاله لاس وبتلی تقریبا
دا هغه درس دی چې موږ خو په خوا په دې پاتې پویو او دوی تازه ایستک چې په دغه سي جګړې کې چې موږ یو دوی هم په خپل وار هوایي قواو ته ضرورت درلودې موږ هم ورته ضرورت اوس ټینګار په دې باندې د اوس مثال وکړي د دې هوایي قواو د لپاره څومره موږ کوشش وکړي چې هغه جنگي هليكوپټر یې د هند سره اخلو او مستلی او په جګړې کې مو شامل کړي دویم موږ ځینې نور تغیرات هم راوړو چې هغه اوس ماته نشایي ځکه امنیتي نظامي تغیرات دي چې زه مطبوعاتي خبرې پر وکړم اما په دې باندې غواړم ټینګار وکړم چې زموږ قواوې په آینده کال کې تر دې کال پورې نور هم غشتلی د مدیریت ستونزه یقینا چې په ځینې سطحو یې لرو او کوم شي باندې چې ټینګار کوو دا دوی خبرې دي یو چې دا ستونزې چې لرو هغه هرو مرو اصلاح کوو دویم چې کله کله ستونزې ته اشاره کیږي اما کامیابی ته چندان اشاره نه کیږي مثال وایم تاسو هر هغه پلان چې دښمن په داتیر کال کې درلود چې یو لوی ولایت تخپل کنټرول لاندې راوړي ماسیو دغه یو محدود شکست چې مو په قندوز کې درلود بل هر پلان کې ناکام شو دا یو دویم هیڅ امنیتي قوا هیڅ پوز به تاسو نه لیدل چې په اتو ځای کې په یو وخت کې جنگ وکړي په داتیرو څلورو میاشتو کې زموږ قواو په اتو ولایتو کې په یو وخت کې په جګړې کې نو که په لوجستیکي کله کله زموږ د قواو د مدیریت ناتواني معلومیږي چې هغه ځای اقرار مطلق هیڅ کله دې ته دلیل نسو پیدا کولای چې ولې زموږ عسکر وژوي په هلمند کې دا ناکامي وه او د دې مسؤلیت به موږ ټولو ته متوجه اما په عین زمان کې دا ادعا هم کوم چې همدغه مشرانو امنیتي رهبري وکولای شوی چې په اتو ولایاتو کې یو ځل جګړه اداره کې مدیریت کې یو مخته یوسي
اتر څه تاسو مخکې تقریبا تفصيلي معلومات ورکړل د هغه تروریستي ډلو چې په افغانستان کې په یو نه یو ډول خکېلې دي چې یو نوې پدیده چې په دې برخه کې رامسته شوې ده د داعش ډله ده خپل افغان حکومت د دې ډلې په اړه باندې څه معلومات لري چې دا په افغانستان کې آیا په جدي ګواخ بدل شي
یو بیره خو زموږ سره ستاسو هغه دا چې کدوی په پاکستان کې پټنځایونه پیدا کی نو دوی په یو ستونزه ومشته هم بدل شي او متاسفانه اوس د سیر نشانه یا علائم ستاسو چې دوی د پاکستان سره سیدو مشکلات د داعش دلی په ننګرهار کې اتیا په سلو کې پاکستانی دي
خو تر ډېره پر اورګزی دا هم ویل کېږي
پنجابیان ورسره دي زموږ سوال دا دی چې دوی ولې په هاخوا کې خپل خراسان جوړوي چې زموږ خواته راځي او کله چې موږ فشار په دوی باندې راوړو دوی د دیوران هاخوا سره تیریږي بیا پښته په غلا رانه راوسی تاسو کې ننګرهار ته ولاړ شئ مثلا په چینو کې په کوټ کې چې دوی په ضد باندې عملیات وسول وتښتي بیا پیشتر را را پشیر آگام تا اوز پا پشیر آگام که ما دا فشار لاندی نگولی دیدی سیسه بیم رکو دا یو دویم شکل دا داعش پا افغانستان که ظهور کرده حقا نوری دلیوی چه داعش سره بیعت کرده مثلا دا ازبکستان پا اصطلاح اسلامی
قرزان
داعش سره بیعت کرده دا داعش پا نامه دلتا اوز پا افغانستان که
از موږ سره جنگیش، اما به د طالبانو سره نږدې همکاري لري. چې دا ټکی ډیر مهم دی. امید لرو چې دوی نه په پاکستان کې او نه په کوم بل ځای کې
پټن ځای پیدا کیږي. بیا څه مشکل دلته یو اساسي اندېښنه بل چې خود لیکي تقریبا افغان ولس مشره وته په خپل یو وینا کې اشاره هم کړو چې په افغانستان کې شاوخوا لزر پوره بهرني جنگیالي موجود دي. یو اشاره تاسو هم کړو چې د ازبکستان اسلامي غورسنګ د بیعت کړو د داعش تلته دغه بهرني جنگیالي تر ډیره پوره د داعش ته تقویله لپاره یو بل قوه وسیله بلل کیږي په افغانستان کې. بل د حکومت اندېښنه پر برخه کې صدا
یو دا خارجي وګړي چې په افغانستان کې جنگیږي د القاعده په نوم څور سره جنگي شي د طالبانو په نوم او کده داعش په نام زیات فرق و مشته نه کوي ځکه دوی خلک څور دښمنان دي را سره جنگي شي سولیت روس نه ذکر یم نه موږ دوی سره سولا کولای شو ځکه خارجيان بدن نه غواړم چې په دې حق له تشويش سیاسي کچيري دوی و داعش ته واوړي نو تر نه نه څه کول خو ته نه هم جنگیدل کله داعش بیرغ پورته کوي کله بل بلا بیرغ پورته کوي نو د دوی توان و مشته معلوم دی زموږ قواوی یو ډیر عالی قوت او ایمانداری سره د دوی په څیر چکیش تشویش په دې ځای کې چې د داعش په نامه یا هم واقعا داعش د پاره حمایوي دستګاه او پټنځایونه د افغانستان سره بهر جوړ شي بیا به دوی نه یوازې د افغانستان د پاره یو لوی ګواښ شي بلکې د ټولې منطقې د پاره زما عرض همیشه د دې منطقې و د مشرانو د امنیتي مشرانو ته دا وایي چې ګمان مه کوئ چې که داعش قوت اخلي که بل تروریستي ډله چې د دې او دا اور به یوازې په افغانستان کې پاتې شي که دا تاسو ته رسیږي. فلهذا زموږ پالیسي دا ده چې د منطقې په ګټه دا خبر ده چې دوی اجماع وکړي د افغانستان ملاتړ وکړي او د داعش په ضد باندې مبارزه وکړي. مسئلې ته چې زه بیا هم اشاره کوم که چیرې په دې منطقي کې یو هیواد یا دوه هیواد د دې مشترکې مبارزې سره حمایت ونه کړي افغانستان خپل موقف نه پرېږدي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمرو چې د افغانستان د ورستي وضعیت په افغانستان کې تروسی ډلو د فعالیت او په سیمه او په گاوند کې د افغانستان د موقعیت او د دې هیوادونو د دریزونو په اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونه کولې. دوستانو همدا مرکه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کولای شي او د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې بیا هم په تفصیل سره اوریدل شي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان د دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د غور سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې اته تنه برمته شوي کسان د سیمې د مشرانو په مزګرتوب خوشي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د انجنو ملي ټیم به د پنجشنبه په ورځ د بنګلادیش له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا نیمه پایلوبو ته د وتلو په سر سیالي وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره چې وایي لویدیځ اطراف په سوریه کې له تروریستي ډلو په خاص ډول له داعش ملاتړ کوي د خندا وړ بللې ده. او د سوریه د بشري حقونو ډله وایي د دې هیواد په شمال کې د ستراتیژیک بند پر سر جګړه کې د داعش ډلې یو لوړ رتبه قومندان ابو جندل الکویتی وژل شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په روزګان ولایت کې به د خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره جدي مبارزه وکړي او د عاملانو سرب او عاملان به قانون منګول ته وسپاري. په ورته وخت کې دینی عالمان هم له خزو سره ناوړه چلند شریعت خلاف عمل ګڼي. په دې اړه نور حال سیمې د شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شوزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا چې د ناوړه دودونو له کبله شوزي لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ورزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په ورزګان ولایت کې د شوزو په برخه کې د تیر کلونو په پرتله ډیر لاستراوړنې لري او په وینا چې نور به هم په دې برخه کې پر دې کار کوي څو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالیو د پیښو مخنیوي وکړي او شوزي له خپل حقوقو برخمن شي. نوموړی وایي چې شوزه د ټولنې یو اساسي قشر دی چې د ټولنې په اصلاح که مهم رول لري. شاغلی محمد نذیر خروټی زیاته کړه
ولی من هيستي یو مسول کس نه من هيستي یو افغان د دې مونږ ټول وظیفه ده. مونږ خزه ته مقام ورکو چې په اسلام کې ورته ورکول شوی. مونږ خزه من هيستي وسیلی و نه ګرځو. خزه هغه څوک دی چې مور دی او مور هغه څوک دی چې جنت ته مور در په خولاندی.
خروټي همدار از ویل د شوزو په برخه کې ډېری پروژې تر لاسلاندې لري چې په پیلېدو به شوزو وکولای سي خپل اقتصادي وضع ښه کړي. له دې سره په اورزګان ولایت کې د شوزو د مدني ټولنې مسؤلین هم د شوزو په برخه کې د ولایتي ادارې هڅې ستایي. په اورزګان ولایت کې د شوزو د مدني ټولنې مشر بيبي مرجاني کوچي ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم په اورزګان ولایت کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی، خو غوښتنه کوي چې دولت یې د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه واخلي تر څو په دغه ولایت کې شوزو خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د بلخ ولایت د یو وسیدونکو محمد ضیا ستونزه راخستې ده. د وی د بلخ ولایت یو امنیتی چارواکی ګواخلې چې مرمن د طلاق کړه او کنن وو به دی وژنم، او دا به هم واوري چې د بلخ ولایت چارواکی په دی اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
د بلخ ولایت د مزار شریف د خار اوسیدونکو محمد ضیا ادعا کوي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه چې زه وکړم او که دا کار ونه کړې نو وبه دې وژنم. نور حال به د محمد ضیا له خولې واورئ.
تجاوزګر به نام اکرم زارې قماندان ولسوالۍ زارې بود و به فرمان
د خپلې ټولې خبرې په دري ژبه وکړې او ویل چې تیرې کونکي د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې دی. د قضیه په تړاو د کورنیو چارو وزیر یو پلاوی مزار ته واستاوه چې قضیه بررسی کړي. پلاوی قضیه وپلټله او نظر ورکړ چې دا شخص دی ونیول شي او د قانون سره سم جزا دی ورکړل شي. د ده په خبره له دې سره سره د کورنیو چارو وزارت لخوا بیا اکرم زارې ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړل شو. دا عادلانه او قانوني نه ده، دا یو ظلم ده.
اخو غیر قانوني است، واقعا ظلم است.
له محمد زیام و پختل چی دا تیره لکس واضح کړه.
ما خو ساعت 12:30 بجې شو وارد میشم، ای ادم به خانه خود میبینیم یا ادم برمیگردم.
دی وای یو شپه 12:30 بجې خپل کور ته ورننه وزم چی دا سړی په خپل کور کې وینم او راته وای چی درې ورځې وخت لري چې خزه دې طلاق کړي او کنن وژنم دې او د شولګر په سین دی لا حکم. د محمد ضیا په خبره دا سړی زورواکی او ترې وډار شوم او کابل ته راغلم. پارلمان وزارتونه او تر جمهوریت ریاست میزان ورسو عرض می وکړ، خو هیڅ هم خبره وانه ورېده.
هیڅ ګونه شونېدګي به عمل نه آمد.
له محمد ضیا مې دا پوښتنه هم وکړه چې دا سړی چې ته په ادعا کوې دا ستا کور ته ستا د مېرمن لپاره راغلو؟ دې ځواب راکړ.
با رابطه نامشروع با خانم ما داشتک، مرا کشته اینا میخواستن که خانم مرا بگیرن.
دی وویل زما له مېرمنې سره نامشروع اړیکې لرلې او غوښتلې چې ما ووژنې او ښځه مې خپله کړي.
څنګه خانم را بگیرن؟
له دې مې دا مو پوښتل چې مېرمن دې په دې اړه څه وایي. دی وویل
یک قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو. گفتم ما را
دی وای دومره خبریم چې ورته ویلی چې ووایه چې محمد ضیا درې میاشتې مخکې طلاق را کړی او دا اعدام مېرمن کړی ده.
دادا ای داره خانم ما کده.
محمد ضیا له حکومت غواړي چې فریاد واوري او بل دا څوک چې د اکرم زارې ملاتړ کوي زما ژوند ترې په خطر کې دی.
طرف اکرم و پښتوانان اکرم به قتل میرسوم.
د ده په خبره سلور 15 میاشتې کیږي چې بلخ ته نشم تلی، ځکه چې د اکرم زارې او له پلویانو یې وژل کیږم.
جان ما در خطر است، کسایی که اکرم پښتوانی میکنن
دی وای زما امنیت دی خوندي شي.
د انصاف پلټکه
ډیر حسم وکړه چې د محمد ضیا د قضیه په اړه د بلخ ولایت د زارې د ولسوال اکرم ضیا نظر ولرو، خو ټلیفونونه ته مو هوکې ونه ویل شوه. همدارنګ مو هڅه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خدوی هم زموږ ټلیفونونه ته ځواب را نه کړ. په پای کې مو موضوع د بلخ ولایت له چارواکو سره شریک کړه. دغه ستونزه مو د بلخ د والي له ویاند منیر فرهاد سره په مستقیم ډول مطرح کړه. ادعا کوونکی مو ورسره په مستقیم تماس کې کړ. ده ورته د اکرم زارې څخه شکایت وکړ او د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ورته وویل.
ما درباره قضیه خود و ادعای خود چندین بار با رسانه های مختلف در افغانستان صحبت های کردیم.
فرهاد وویل ما ستاد قضیه و ادعا په اړه څو ځلې له مختلفو رسنیو سره خبرې کړې. زه له تا سره ژمنه کوم چې تا به د بلخ له والي سره نږدې کوم چې خپل پیغام والي صاحب ته ووایې، ستا پر ادعا به بحث وکړو او د قضیې پای ته به ورسیږو. خو له بده مرغه تاسې په کابل کې یاست او له کابله اعتراض کوئ. فرهاد وویل زه ژمنه کوم چې هر ظلم چې له تا سره شوی او ادعا دې ثابته شي، که زاری او که بل مسؤول وي، له قانون څخه لوړ نه دی او قانوني چلند به ورسره وشي. د قانون پر وړاندې هیڅوک امتیاز نه لري
و هیڅ امتیاز در مقابل قانون هیڅ کسی نداره.
زیا وای مزار ته ځم خو سر مې په خطر کې دی، په دې اړه منیر فرهاد وویل.
در قسمت تامین امنیت تانم با قومانانی امنیت و ریاست امنیت ملی انشاءالله وزیفه مسپاریم که در ایسی امنیت تانم ما توجه جدی خواب کردیم. ما در خدمت هسته مر مشکل باشه حل می
دو ویل ستا د امنیت پا اړه به له امنیت قومانانه او ملی امنیت سره خبرې وکړو. سو ستا امنیت ته جدی پام وشي، مونږ ستا په خدمت کې یو، هر ستونزه چې وي حل به یې کړو.
ما در خدمت هسته مر مشکل باشه حل می
د انصاف پلټکه
دا ود آزادی رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکې د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بې ځایه سویو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنسو کډوالو څخه رارسېدلې دي، د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو. اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د ښاغلي میاخیل سره خبرې واورو.
السلام علیکم، زه عبد الله خبرې کوم د خوست ولایت نه. موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت را مجبور شوي. خو تاسو معنا چې اوس تر اوسه پورې موږ سره مرسته نه ده شوې، موږ په ډېر سخت حالات کې ژوند کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه خاکسار له تاخار د ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي، دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما انسیار هېڅ دغو نه پوښتنه کړې نه رایې پوښکې وي، بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازوردني، ډېر په تکلیف دي. اته یو شمېر مسلمانان ګرسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه انسیاروال، نه حکومت هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي.
دغه بل د کندهار ولایت څخه به دا اوریدونکي وورو.
السلام علیکم، زه دې په ډېر درنښت د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په دې ستونزو کې اخته دي، ډېر یخني مراله او هیڅم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ زغ د کندهار در چارواکو یا د مرکزي دولت ته ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر د لوژې او هیڅ هم نه لري. دا د ولسوالۍ درغلي دي، تر اوسه پرې رسېدلی لا هم نه ده. هر یو چې ولي د هلمند په نامه خوړې دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلی.
متلایم د کونړ ولایت څخه ترته چې کوم ماجرین د غره پنځم کال کې راغلي خاص کونړ تیری سرکانو تیری او بنور ځان کې پراتی دي صرف یو یو کوټه ته ځواکنه نشي اړه خوانو لري چې مرا کې وسنه کیږي نو نمبر ورکړي دی او نه ولا دې ما کوټه نور څه راو ورکړي دي په بار کې موږ غواړو چې تاسو موږ ماجرین
میخیل صاحب دوستانو ژغونو موارد لرنو تاسو دوی ته څه ځواب لرئ؟
بله البته تر یو حد پورې زمونږ د دوه هیوادوالو دغه بې ځایه شو کورنیو او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي. رښتیا هم چې ستونزې شته په دې برخه کې په ټول هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله یو میلیون او درې سوه زره زموږ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي چې دا یو لویه ستونزه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمیر نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې تر څو دغو بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وشي. همدارنګه هغه افغانان چې له پاکستان څخه راځي هغوی سره هم یو اندازه مرستې کېږي. خو یو څه زه باید واضح کړم چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرستې وکړي. وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري. نو موږ له یو شمیر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. زمونږ یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویلي چې موږ بې ځایه شوي وو د جګړو له امله او موږ سره مرسته نه ده شوې. همدارنګه د تخار، کندهار او کونړ څخه زموږ هیوادوالو اړیکه نیولې وه. نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مرستندویه ادارې لکه یونیسیار، آیو ایم، ان آر سی، ډی آر سی دغه ادارې له بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي. مرستې همدا اوس په یو شمیر ولایتونو کې جریان لري. د سروې ټیمونه بېلابېل سروې ټیمونه کار کوي. د سروې وروسته مستحق کورنۍ موږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو. یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی. یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې یو سل اته اتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېته ولسوالیو کې په راتلونکي نهو میاشتو په جریان کې له دوی سره د غذایي موادو مرسته کوي چې دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملا جریان لري. همدارنګه له اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمیر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو له خوا نه. نو دغه مرستې هم په یو شمیر ولایتونو کې جریان لري. په کابل کې همدا اوس همدا نن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه. نو د اوو زرو څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کېږي. نو دغه بشري مرستې چې د یو شمیر نړیوالو مؤسساتو له خوا کېږي خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي او مرستې دې هم ډېرې شي.
بله میخیل صاحب، تاسو د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همداوس په ځینو ولایتونو کې سته. په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو او البته دغه اورېدونکي زه بیا هم تاسو ته غږونه در واورم چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې رارسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. یعنې په دې کې فساد سوداګر سره تاسو په خپله د دوی غږونه واورئ لطفا.
خبره کوم دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو واره مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملک د ولسوالو د ټول امضا پر کړې ده. بیا ورغلی یم دا پر واسطه باندې ډېر خاینان دي، پر واسطه او پر شیشه باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژني هغه ته ګډ سره سامه جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تن یا لرم پر یو هم نه وړوله قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول دا مسول اول ته ورسېږي چې د هلمند ولایت کې موږ زه د ځای نو دا د مرکز څخه پیسې راغلي دي وای دا شفافه فرضیه ده دا شفافه فرضیه دي و ورته ولیږي دا څنګه شفافه فرضیه ده پر خوار پر غریب باندې نه ګرځي بنګلو ته ولاړ دي پامیرامو ته ولاړ دي مرکزو ولاړ ته ولاړ دي هغه ته رسیږي خوار غریب تر څو لاندې دي پایماله دي خوار غریب ناراض وخت نه اوري خپل دوستانو باندې ګرځي فرضیه ده شفافه ده و هغه ته ورکی خوار غریب ته نه ورکی خوار غریب ناراض نه رسیږي مسلمان چارواکو ته دې ځما اول ورسیږي
و سلام د خلاصانه بل امي خلصب د یو بل اوریدون کې پیغام به مو ورو بیا به تاسو جواب تراسو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم وروره کې مد امرسي ورته وي م پر خلکو باندې فکرونه کوي میرا وري یو ورو کې د خدای یو ورو کې ولاک یا مسكين یا غریب ته ورسيږي دوی نه شي نکې درکنه يم یو ورو په شراب د کچاره کړې ده ټول په خپل اکی په خپل سره خوري تر دا چې نه راوړنګي بس پر شه دي ګر سره امر اوړي می ورکوي واډیا نو ته م کومندانانو ته م وکیلانو ته دا د خپل ځانو د فارغ غواړي مسكين او غریب دغه څه پاتې دي او سلام
می خلصه د دوستانو ګلیم او اوریدل ستاسو جواب چې ست دی چې مستحق کسانو ته نرسي جنو د غمرستي د کوم معیارونو پر اساس ویشل کیږي
بله زه بیا هم تکرار کوم چې زمنګ دغه هیوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حد پورې پر ځای دي کې د شي په سلو حالاتو کې ستونزې هم یا غ مستحق کورنۍ وتا هغه مرستي ونه رسیږي خو وزارت په دې برخه کې خپل هڅه کړې لومړی دا کورنۍ چې بي ځای کې دوی امغه مروته ادارو ته مراجعه کوي او هغه تخپل غوښتنې کوي سپاري له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کیږي بیا د هماغو مؤسساتو مرستندوی ادارو له خوا هم یو دوه کسه ټاکل کیږي دوی زی هغه سیمو ته زی د کورنۍ سروې کوي له دوی څخه پوښتنه کوي چې چیرې واقعا دوی د کورنۍ مستحق وي بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کیږي له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کیږي نو موږ تر هغه وروستي حد پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحق کورنۍ وتا مرستې ورسیږي خو په ځینو حالاتو کې کېدای شي ستونزې هم وي نو د سروې ټیمونو کې بیلابیل نمائندگان شامل وي او دغه نمائندگان زیالته دغه کورنۍ سروې کوي د لوبي سپوښتنه کوي له هغه وروسته بیا پر مستحق کورنۍ باندې دغه مرستې ویشل کیږي
مخیل صاحب د کله چې سروې وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي آیا کم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خودي هغه خو یوه سروې کیږي د ویشلو پر مهال آیا د دې څارنه کیږي چې واقعا رسیږي او کنه په مغزه کې لکه څنګه چې دوی ګلې کوي چې خپل منځو کې سروې
کله چې سروې کیږي له سروې ورسته هغه مستحق کورنۍ او ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو سند ورکول کیږي یو پرزه ورکول کیږي بیا د هماغه سند یا پرزه پر اساس د سره مرستي کی نو هلته هم مرستي هم ویشل کیږي د بیلابیلو ادارو د نمائندگانو په حضور کې د مرستي ویشل کیږي چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي همدارنګا د هغه مرستندوی ادارو چې مرستي دا غوي د خوانه تر سره کیږي دا غوي نماینده هم وي نو تابند دوی د خوانه تل نظارت هم تر سره کیږي او دا پروسه هڅه کیږي چې په شفاف ډول د کورنۍ او ته مرستي ورسیږي خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته ځینې ځای یو شمیر وکیلان یو شمیر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې هغه مستحق کورنۍ او ته مرستې ورسي
بله مننه یو بل مسله چې د کوم کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي یا د نور ځای څخه هغه تبان د رسمي کېدو په حال کې دي یعنی هغه باید د دې ځای د تابعیت تذکره واخلي نو زموږ یو اوریدونکي دا شکایت راستول دي چې دغه د تذکره د اخستو په وخت کې د ستونزې لري د خپل څخه به وورو بیا تاسو جواب درلودي
السلام علیکم کندس ولایت چردی ورسوالی سے پتماش کیما اورورا مرزا دی تذکیرو سره ډیپ مشکلاتیو د پاکستان سره ماجر غلی یو تذکیرا مرته ولوسوال دی کومانه نام نه دی په 1500 ته 800 پوری مرزا افغانی اخلي په تذکیرې باندې دا مرزا چارو کو لکه مال ازادي را دوته دا خواهش دی چې زمار ما وینا د لور چرواغ تورسی د سیګټ ورډال دی مرسو یو څیر بشپړ وسه ورګو جوړي و سلام به احترام
میخیل صاحب د دې دوست ژغ مواری دی او دغه نور دوستانو هم دغه ګلی کړی دی هغه وی چې تذکرې اخستل ته سخت دی او کچیر موږ یو څوک راته وای چې زه یا په کمیشن در جوړوم یا ترقم وای چې پیسې راته غوړی او په داس حال کې چې موږ په خپل هم د په بسر پناي په یو ډیر نيستي حالت کې ژوند کوو او موږ نه لرو دغه پیسې چې واره کو د تذکرو لپاره تاسو څه دوا پلار دی ته
تر ډیر هدا پوری دغه ستونزه د بهرنیو چارو د کورنیو چارو وزارت پوری مربوط کیږي او بیا د تذکیرو هغه کوم څنګه چې دا هغه تذکیرې چې بشیل کیږي خو د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت کولای شي زمونږ هغه هیوادوال چې د کډوالۍ څخه هیواد ته راستانه شوي او په هیواد کې دلته د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي مونږ بیا د دوی هغه اسناد غواړو که چیرې داسې اسناد د دوی هغه د کډوالۍ ژوند ثابت کړي بیا مونږ مکتوبي دغه کسان معرفي کوو د کورنیو چارو وزارت یا د تذکیرو د ویش هغه مربوطه ادارو ته چې له دوی سره مرستې وکړي او دا چې په دې برخه کې له دوی څخه پیسې اخیستل کیږي یا نورې ستونزې دي دا نو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او هغوی ویاندویان کولی شي په دې برخه کې تاسو ته ځواب ورکړي.
بله ډېره مننه. وروستی پیغام در اورو. ما البته دا یو اوریدونکي دا پیغام راستولی دی د کابل څخه چې دی د تقریبا شپېته کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي او وایي چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې. نو تاسې هم واوري او که چیرې کېدای سي دوی ته هم یو جواب ووایاست خوشحاله به سو.
بله السلام علیکم. این جانب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د ګلګوټي د قریې نه. مونږه پروس کال هم پیام ورکړو د یو شپېته تعداد کورنیو. سږ کال هم یو شپېته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بېوزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کال هم مونږ ته یو څه سیم کارتونه یو څه شل ډېر سیم کارتونه را کړي وو. سږ کال هم د یونیسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو دلته نمونه ولیکل نور دا خلک بېرته لاړل. اوس د دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسه په خپل یو غورې د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بل لار نه لرو هم دا تاسو نه هیله کوو چې موږ پیغام نشر کړي.
میخیل صاحب تاسو ځواب ورته څه دی؟
بله لکه څنګه چې ما د خپل خبرو په پیل کې هم ویلې دغه د کابل ولایت کې چې موږ هم هیوادوال به ځای شي له دوی سره د ژمنې مرستو لړۍ تیر ورځ رسمن پیل شوه. تیر ورځ چارې قنبر په سیمه کې د بګرامۍ او په سیمه کې چې د غرور هم له هماغه ځای زنګ وهلی وو په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې او هلته زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې تر څنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي او دوی د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور هغه خپلې مرستې هم ترلاسه کړي په بګرامۍ او په سیمه کې. خو دا چې د سیم کارتونو او نورو مسایلو خبره وکړه په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کیږي. یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د موسساتو لخوا له موږ سره او موږ مستحق کورنۍ دا شپېته کورنۍ چې دي دوی حتماً مستحق کورنۍ دي او دوی به حتماً خپلې مرستې هم ترلاسه کړي او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تری ویلنډ د می ورسته به نور ستونزو ته هم غوښسو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکو. دا هم د دوستانو له ټلیفوني اړیکو څخه.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله د بادغه سلام د مغور د ورسوالۍ څخه تاسو سره پټماس کې ګور از مر د مغور ورسوالۍ چې د بادغه سلام د مغور کې ډیر په سات شروع دی کوم ورسته چې د غریب خلکو سره کیږي هغه غریبان ته نه رسیږي. مشرانه پر هغه واخ سره وی خو غریبانو خلکو ته هیڅ نه رسی. مزمال د آزادې راتو چې دا ویل چې ما پیغام د ورسولو چارواکو تر غوږو پر ورسوي چې هر مسلمان هر غریب هغه سره صاحب چې د مشرانو سره هر غریب د حق ورسېږي. سلام پک.
السلام علیکم ورور آزادۍ راځي ته مې دا پیغام ده
ورو ما د پکتیکا ولایت له خوشامن د سوالې ځخه اړیکه در سره نیولې ده. ورو زموږ په ولسوالۍ کې هېڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالۍ کې، نه د خوشامن په ولسوالۍ کې. نو زه د معرف له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب را جوړ کړي، یو شی مې را جوړ کړي. وروره موږ ټول د دوا د لوی سو.
بله، سلام علیکم. نومان خبر کوم لغمان ولایت نه. وروره د لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي، د صحت په برخه کې باید ډېر پاملرنه وشي. السلام علیکم. په مخم
سلام علیکم. زما نوم محمد لا دی، کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. مشکل مې دا دی، مونږ د کابل او کندهار پر لاره ځو که نه، پر لارې رانه پیسې اخلي. دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پورې ورسېږي.
مننه وروره چې موږ ته مو دا پیغام راستولی دی. په راتلونکو خپرونو کې حتما پر دې او نورو ستونزو هم له چارواکو سره ږغیږو. بیا هم زموږ سره اړیکې ټینګې وساتي. او مننه کوم زما له همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو په راټولولو کې راسره مرسته کوي. د ټلیفون شمیرې درسره ولیکي او بیا هم اړیکه راسره ونیسئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.